ویډیو به د دې ماخامنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر سر د افغان طالبان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدل. د پاکستان خاص استازی آصف درانی کابل ته رسیدلی دی او افغان طالبان د ټي ټي پی په اړه څه کولی شي د څېړونکو نظر به در سره شریک کړو. د پاکستان سپریم کورټ د ملک اټرنی جنرال ته امر کړی چې د فوځي قانون تر لاندې په سویلین کسانو باندې د مقدمې چلولو په اړه ورته معلومات ورکړي. بل اړخ ته داخله وزیر رانا ثنا الله وایي د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان تازه بیان د عمران خان په وړاندې د یوې بلې مقدمې بنیاد ګرځېدل شي. نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF د پاکستان سره د لاسلیک شوي لنډمهاله قرض پروګرام تفصیلات جاری کړل چې تر مخه ټیکسونه به سیوا کیږي او حکومت به په نویو ګامونو کې د IMF سره مشورې کوي. د ماهرینو نظر به واوري. او د بند څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د فعال حنیف پښتین آزادېدل. حنیف پښتین په داسې وخت کې بری شو چې د نور الله ترین په شمول د پی ټی ایم یو شمېر نور اهم کسان په کراچی کې ونیول شول. نورې پوښتنې به هم لرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
سړی مشه په خیر راغلی. دا د وی دیوا د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. وخت شوی دی په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، په پېښور کې د ماخوستن لس، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپښین یوه بجه. د پاکستان او افغان طالبانو د حکومتونو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریدونو پر سر تاوتریخوالی لیدل کیږي او څېړونکو وایي چې که څه هم پاکستان ټي ټي پی دښمنه ډله ګرځولي، خو د دغه ډلې وسلوال د افغان طالبانو سره ژور او شریک نظریاتي بنیادونه لري. دوی وایي افغان طالبان به ونه کړی شي چې د پاکستان د پاره ټي ټي پی له ځانه خفه کړي. بلخوا د افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی په درې ورځنی سفر کابل ته رسیدلی دی. تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر په یو رپورت کې تاسو سره شریک دی.
د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي دي د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د کابل سفر کې به د افغان طالبانو د حکومت د چارواکو سره د امنیت او تجارت په موضوعاتو خبرې اترې کیږي. خو اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پو خبريال طاهر خان په ټوټر لیکلي دي د آصف درانی د کابل د درې ورځني سفر مقصد پاکستان کې د غیر قانونه ګرځول شوی ډلې ټي ټي پی زیاتېدونکو بریدونه دي. د امریکا وسکانسن په هنتون کې د افغانستان د چارو سیړنیز مرکز مشر شیرجان احمد زیوای ټي ټي پی او افغان طالبان د فکر یو والی لري او پاکستان په دې پوهیږي هم، خو ممکنه ده د پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی او افغان طالبانو په اړه د بیانونو نور مقصدونه هم وي.
د دې کې مختلف خبرې کېدای شي. کېدای شي دوی بهانه ولټوي چې ځینې حملات وکړي، په خوای هم کړی دي چې وخت مکه په خوست باندې او په نورو ولایتونو کې هوایي بریدونه شوي دي. په بازار ټریننګ ځای باندې د ټي ټي پی مرکز باندې کېدای شي هغه د پارک فشار وي، او دا کېدای شي چې په نړیواله کچه د دې وړ توجه راجلب کړي د نړیوالو د برستو بالخصوص باندې تیم برستو چې فکر کوي چې امریکا په سیمه کې پاکستان ته چې اوتیم قوت هغه ته دا 70 ډالر هم جاتیږي او په سیمه کې نه عملی جاتیږي چې دغه د افغانستان طالبانو ملامتیا زیاته برابر وي په دې خبرو باندې.
ځینې څېړونکي وایي افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان معاشي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي او غواړي یو وار بیا نړۍ افغانستان ته وګوري. هم دغه وجه ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 14 نیټه د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې په نړۍ غکړې افغانستان ته پام وکړي.
د انټرنیشنل کمیونټي کرنټلی فاینډز اټسلف
نړیواله ورورولې دا وخت افغانستان سره رابطې د تعتل ښکار کړی دي او نړۍ د تمو نه پوره کېدو په سر افغانستان کې د انساني بحران، معاشي کړکیچ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرستې ودرولې دي. دغه تکلار په فوري توګه سمولو ته اړتیا لري. د افغانستان عبوري حکومت باید د بامانی خبرو اترو د لارې مصروفه وساتل شي.
امریکا د پاکستانی چارواکو هغه تور نو سره اتفاق نه لري چې وای افغان کډوال په افغان پوله زیاتیدونکو طرحه غره کې لاس لري.
نو انډیکیشن دټ افغان ریفیوجیز مونږ داسې شواهد نه لرو چې په پاکستان کې یا پولی تصویر ما افغان کډوال غنی د ترګری په کارونو کې ککړو وي، او مونږ د پاکستان د بے مثال سخاوت مشکور یو چې یو شمیر افغان کډوالو ته د استوګنې لپاره محفوظ ځایونه ورکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیانونو تر حد تازه تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شوه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت ویلي چې افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیتونو او په خوندي فنازینو خبر دي، خو افغان طالبانو په افغان خورا د ټي ټي پی د شتون تورونه رد کړي او وای باید پاکستان په دې اړه ثبوتونه وړاندې کړي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگٹن ڈی سی.
پاکستان کې د وروستیو نارامیو او حملو نه پس چارواکو د ملامتۍ ګوته گاونډي ملک افغانستان ته نیولې ده او داوا کوي چې بریدګر غنی د افغانستان له اړخه پاکستان ته ورځي. افغان طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د بل چا په ضد استعمال کړي، او د پاکستان وروستۍ ناکراری د هغه ملک داخلي مسله ده. دا چې افغان طالبان څه کوي او بل اړخ ته پخپل پاکستان ولی د ترهګرۍ په ختمولو کې ناکامه پاتې شوی دی، په دې اړه زموږ خبریال ساجد قاسم شاه د څېړونکو نظر تاسو سره شریکوي.
پاکستان کې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرۍ پیښو تر سهدا زمواري په هغه ترهګر تنظیمونو اچوي چې د پاکستان تر مخه گاونډي ملک کې پټ دی، او د امریکای روسي بیان هم تر سهدا واضح کړي چې دغه زمواري په افغان طالبانو باندې دا چې خپل ځمکه ترهګر حمله کوونکو له پناه ځای په توګه استعمال ته پرې نه کړي. خو سیرونکی وای پاکستان ته خپل هم د طالبانو په حق له خپل پالیسی واضح کول ضروری دي چې دا شخړه هوار شي. د پیښور پوهنتون یو استاد پروفیسر ډاکټر فیض الله جان چې د جنگیالي توب او تندلاري توب موضوعات باندې تحقیق کړي زور اچوي پکادا د ګډ او بیډ طالبان پالیسی باندې هم نظر واچول شي.
هغه طرف ته دې طرف ته یو قسم نظریه ده، نو دا ډېر عجیب خبره ده چې امریکا او د امریکای نور ملکونه او اتحادیان او پاغي کې پاکستان هم شامل دي چې هغه په افغانستان کې دنه یو قسمه نظام تودم ور کوي، او بل طرف ته چې کوم دي نو د هغه نظام چې د دې غاړې دراتلو کله خبره کیږي نو وشيرا دا ټیروریزم دي. خبره داسې ده چې تاسو پوری کلیریټی نه راغلي په پالیسی کې، نو تاریخ پوری دا مسئلے با دغه سیوی
سیدن کی وای ملک کې دنن سیاسي او معاشي بے ثباتی د ترهګرۍ مخنیوي هڅې اغیزمت کړي، او کډغه شانتي تشدد سیوا کیږي ترهګری بعد پاکستان او د افغانستان دواړو ملکونو لپاره مسائل نور هم سیوا کړي.
ٹی ٹی پی مسله جسنګ ما پاول کیو چې را داد طالبانو د پاره پاکستان لپاره او د امریکای لپاره هم مسله جوړه شوې ده، ځکه ک موږ ګورو نو ټیک د په خارجو توګه باندې چې کم دي نو افغان طالبان دا وایي چې موږ دغه سپورټ نه کوو، موږ غواړو چې ردی روغ شي او د پاکستان خلاف نه استعمالږي. خو په عملی توګه ک موږ ګورو نو اوس هم دا د سکیورټي ادارو اطلاعات دي چې د ٹی ٹی پی په افغانستان کې اډې دي، اغه چې کم دي نو الته پناه دي، اته تربیته ته ملاويږي.
د افغانستان واکمن طالبان د پاکستان دغه دریز ردوي، او د طالبانو خارجه وزیر ملا امیر خان متکی په یو موخه ویلو چې پاکستان د خپلې مسلې پر افغانستان ورچوي. خو سیډونکو وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د گاونډي هوادونو سره همکاري سره سره پاکستان ته خپل هم د ترهګرۍ مخنیوي په حق لا خپل پالیسی نور هم واضح کول ضرورت دی. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
بیا هم خرغلی دا وی ډیو پروگرام دی. د امریکا د کانګرس یو غړی په پاکستان کې قید ډاکټر شکیل افریدی په بدل کې د عافیه صدیقی د خوشی کول وړاندیز کړی دی. خو پاکستان کې قانون پوهان نظر لري چې د دواړو هیوادونو په قوانینو کې د دې خبرې گنجائش نشته چې د قیدیان دی خوشی کړی شي. دوی وایي د دې مقصد سره رسولو د پاره به پاکستان او امریکا دواړو ته ځانګړي قانون سازی کول وي. زمون خبريال عثمان خان په دې موضوع باندې د قانون پوهانو سره غږیدلې دي او دغه نظریه راخستې دي.
د امریکای خارجه محکمه له دې اعظم سرګندونه کړې چې د ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان د زندان نه راخوشي کولو لپاره لارې چارې لټول پکار دي. دا په داسې حال کې چې امریکایي قانون ساز برټ شرمن لخوا وړاندیز مخه تراغلي چې د عافیه صدیقی په بدل کې شکیل افریدی راخوشي کېدلی شي. خو قانون پوهان نظر لري چې د پاکستان په اوسنی قوانینو کې د دې خبرې گنجائش نشته چې عدالت نه سزا شوی تن یو بل هیواد ته وسپارل شي.
اعظم پاکستانی لاس کې خود دې متعلق س پروژن نشتا چې کله یو کس پاکستان کې جرم کړی او هغه جرم هغه په جیل کې هغه ته فارن کنټری ته حواله کې هغه یو پاکستانی نیشنل دی. شکیل افریدی دا خو پاکستانی نیشنل دی، دا پاکستان کورټ سزا کړی دی او سزا نه بعد دا اوس په جیل کې دی. نو پاکستانی قانون دی باندې بالکل سایلنٹ دی، دا امریکا ته حواله کول نشي.
دا خبری اداري ډان د ریپورت تر مخه د ډاکټر عافیه صدیقی په بدل کې د شکیل افریدی د پاکستان د زندان را خوش کول وړاندیز روان تی په پیل کې د جنوبی او منځنۍ ایشیا منطقې د راتلونکي کال د بجټ د پاره د امریکای د خارجه چارو کمیټې د اوریدنې په وخت را مخته شوې. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې هغه په کال 2011 کې د اسامه بن لادن د جاسوسۍ د پاره د امریکا سره کومک کړو، د کوم وروسته ورته 3 کال کې سزا اورول شوې ده. خو بل پلو ته قانوني ماهرین بیا وایي د دواړو کې دیانو ډاکټر عافیه صدیقی او شکیل افریدی خوشی کېدل په داسې حال کې ممکن دي کچیرته امریکا او پاکستان قانون سازی اداري په دې لړکی ځانګړي قانون سازی وکړي.
ملي خبر نه ده نو کډوالو ملکونه په خپلو کې میټینګونو باندې رضا شو، بیا جاینټ میټینګ او کوپای کې مرضا شو، نو بیا بدوړو ملکونو له دې لپاره قانون سازی پکاري. هغه په خپل سنټ کې بل پېښ کړي، دی بم دلته یو قرارداد یا بل پېښ کړي، دا غي په ذریعہ باندې با اجازه ورکړي، نو بیا با دې لپاره دا یو قانوني لار جوړ شي چې ردا تبادله وکړي.
د امریکای د خارجه چارو کمیټې د غونډې په وخت د کانګرس غړي برټ شرمن د ډاکټر شکیل افریدی خبره تکرارول سره ویل دي چې اسامه بن لادن لمن زوړل د پاره د 23 کسیز امریکایي ډلې سلیریشتم غړي شکیل افریدی او دا چې هغه خپل ځان په خطر کې اچول سره د امریکا امرسته کړی ده. نو موړي زیاته کړي کچيري ولس مشر وغواړي نو هر یو تن د زندان ناره خوش کول شي. خدا خارجه محکمه چارواکي ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د را خوش کول د پاره به قانوني سراتو تکتل وی او دی لړکی با سلا مشوره کولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان سپریم کورټ د ملک د اټرنی جنرال ته امر کړی چې د پوځي قانون تر لاندې دي په سیویلین کسانو باندې د مقدمه جوړ چلولو په اړه د جمعې تر ورځې پورې تازه معلومات ورکړي. بل اړخته داخله وزیر رانا ثناءالله وایي د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان تازه بیان د عمران خان په وړاندې د وی بلې مقدمه بنیاد ګرځیدل شي. د دې خبرو تفصیل الیاس خان په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې د نصر الله خان سره شریک کړي چې یو ځل بیا تاسو په امر تر راګرځو.
جی نسولا صاحب، دا سورہ زرہ سے روان پتہ اڑوانے سپریم کورٹ کے نن مشر قاضی دا اٹارنی جنرل دلائل و نرستو اغت امر ور کڑے دے چے دا وفاقی حکومت نا پدے اڑوانے ہدایات واخلی چے پا فوزی عدالتنوں کے کم ملزمان اور ٹرائل یا قاضی کی گی آیا ابوی تا اپیل حقشتا اوکنا پدی اڑبان دبا اٹارنی جنرل دا راتلون کی اور ہونا کے عدالت مطمئن قول بھی او رستو بیا دغه قضیه روانه د راتلونکي جمعې پورې ځنډول شو. په کوم ورځ بچ اټارنی جنرال عدالت ته دا بیان یا سپیناوی کوي چې آیا دغه ملزمانو ته
دا اپیل حق ورکول کیږي او کنه. صحیح. الیاس خان سبیو طرف ته وخت په وخت باندې کې پاکستان کې د پاکستان پی ٹی آئی نه یا پاکستان تحریک انصاف نه کوم مشران جدا کیږي که د پرویز خټک سب پارټي وی که یا د جانګیر ترین سب خدای نه لوړ خبر چې کوم مخ ته راغلی دی نو هغه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو مبینه بیان دی چې په مطبوعاتو کې خپور شوی په دغه کې څه ویلي دي؟
جی بالکل نصر اللہ صاحب نن دا اول میڈیا کی دا بیان خپور شو دا سرچینو لخلے اور بیا رستو پدیڑا بانے باقاعدہ دا کورنو چاور مرکزی وزیر رانا سناولا دا پریس کانفرنس اکرو او آغا دا اویل چی دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکٹری اعظم خان دا یو مجسٹریٹ پوڑان دے پوڑیداری قانون دلان دے بیان ورکڑے دے چی پاغی کی دا اویلی دی چی دا سائفر یا دا امریکی چی کما سفیر پاکستان چې کوم سفیر وو هغه مراسله راغلی و هغه یو ډراما وه او هغه پخوانی وزیر اعظم د خپل ذاتی ګټو دپاره دا هر څه استعمال کړي وو او دې کې رښتیا اسم نو نو د رانا ثناءالله دغه وینا وه چې په دې اړه باندې حکومت پرېکړه کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې به د آرمی سیکرټ ایکټ لاندې مقدمه چلولی شي او په دې اړه د هغه گرفتاري هم ممکنه ده او د ده سره پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی هم په دې جرم کې برابر شریک وو او دغه مقدمه به زر یو ځانګړي عدالتونو ته لیږل کیږي.
پدې اړه باندې که څه هم دا بیان مخې ته راغلی دی خو اعظم خان ک پرنسپل سیکرټری د وزیر اعظم د عمران خان نو بیا وروسته دا چرته دا بیان د کمز نه راغی د دې بیان په اړه باندې د پی ٹی آئی یا د غلطه کوم قانوني په هان دی د دې په عدالتي قانوني حیثیت باندې څه وایي؟
جی بالکل پدیڑا باندې نن پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم اسلام آباد کی یو عدالت تا بیلابیل مقدموں کے توشہ خانہ اور نور مقدموں کے اڑان دے شوے انن او اغن آن تک یو خبریال پختن ہو پڑا چسا خلاف اعظم خان دا سے بیان ور کرے دے نو اغا مختصر جواب برکو او وی ویل چې اعظم خان یو ایماندار انسان دی او څنګه پورې چې هغه خپل اخلاق باندې دا غنا دا هر څه اورېدلې نه وي هغه چرې په داسې قسمه خبرونو باندې یا بیانونو باندې یقین نه کوي. په دې اړه باندې تاریخ انصاف لخوا یو باقاعده عکس العمل هم مخې ته راغلی دی او په هغه کې دا ویل شوي دي چې کوم د یو میاشت نه یو کس نظر کوو نو هغه څنګه سمدستي توګه راغلو او یا هغه سره چې کوم دغه بیان منسوب کړی شوی دی دا غیر مصدقه دی او د مختلف تضاداتو دا یو مجموعه دوی ګرځولې ده او د پی ٹی آئی په پریس ریلیز کې دا ویل شوي دي چې د اعظم خان د بیان چې څه رښتیا دی یا حقیقت دی دا خو وروسته پته لګي او دا یو حقیقت دی چې اعظم خان د تیر جون 19 نیټې نه لا درک دی او تر دې دمه وفاقي حکومت یا د اسلام آباد پولیس دا په منتلو کې ناکامه دي او هغه نیولې نو او دغه سوال درانه سنولان هم وشو خو هغه څه تسلي بخښ جواب ورنه کړ او دغه دغه وینا وه چې اعظم خان د یو دوست په کور کې په اسلام آباد کې و.
صحیح. ډیره ډیره زیاته مننه کوم الیاس خان صاحب د وخت راکول او معلومات شریک کول یو جهان مننه.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاغی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر راغلی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ فعال حنیف پښتین د څلور کاله بند وروسته د قتل په یو مقدمه کې بری کړی شو. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دغه د ازادیدو خبر ورکړ. بل اړخته پی ټی ایم ویلي چې د کراچۍ پولیسو د غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین او د دوی نه نور فعالین نیولې دي. زمون خبریال ذوالفقار بیټنی په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې د نصر الله سره جزئیات شریک کړل چې ستاسو پام ورته راړو.
که خپل اوریدونکو لیدونکو ته د حالات شریک کوم سره د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله مسعود څو سره مونږه ویو ویډیو را ته کړی او په دې اړه نو هغه ویډیو چې د جولای په 15مه نیټه د دوی د سینسو بیچ کم مشر د نور الله ترین او سره نه نور ملګری کراچۍ پولیسو نیولې او بیا تر دریو ورځو پورې دوی ویل چې مونږ دلته د کراچۍ چې کم د پولیسو کزونه دی یا تانی دی پاغو کې لټول خو مونږ ته څه خبر نه تر لاسه کېدو. یوه تانی ول برتل چې مونږ سره نشتا نور بیا مونږ بلې تانی ته لاړو نو دی ول چې اخلق د دې چې کم کسان دی دا ورکول خو تیر ورځ دی مونږ ته دا تایید کړه چې دوی ته اوس دا خبر تر لاسه شوه دی چې دوی چې دا کم کسان نیول شوی وو هغه د سین صوبې د جکاباباد ضلع جیل ته منتقل کړل شوی دی. دغه سي د سین چې کم د داخله محکمه دا هوم ډپارټمنټ هغه هم نوټیفیکیشنونه جاری کړی دي او دغه نیول شوی کسانو پاړه ویل دي چې دغه کسان د 3 MPO د قانون د فی لاندې نیول دي او د یوې میاشتې د پاره بند کړی دي او جکاباباد جیل ته استول دي. دوی نه چې مونږ بیا نور پښتنه وګړه چې لګا د کسان څنګه ونیول شول نو دغه رویدولا مسعود چې کوم د پی ټی ایم د کراچۍ ویان دي دی ویل چې د کراچۍ سوراب ګوټ سیمه چې کومه ده د غیر تانی ته د دوی دوه کسان د سم لی پاړه ورغلی ولته خبرو ته یا معلوماتو ته خو کسان چې کله نو راغلی نو هغه نه بعد دوه کسان نور د هغه کسانو ته پوسټ ورغلی او دغه سي دوه کسان چې ورتلل نو دغه ټول کسان یې الته په تاړه کې نیولې وو. خو د سین چې د داخلي محکمه دا هغه وایي چې د کسانو د سړک بند کولو هڅه کولی او عام امن چې کم غدا دغه مسله راپورته کوله نو ځکه د کسان د 3 MPO نه نیول شوی دي. خو پی ټی ایم دغه تور ردوی چې دوی داسې سړکونه نه دي بند کړي نه دا کسان ټول یو ځای نیول شوي دي لکه څنګه چې ما خپل اوریدونکو ته د پاره دا ویل چې هغه کسان یو ځای نه نیول شوي دوه کسان ورغلي وو دا د پی ټی ایم دریز دی. دغه سي د په دغه اړه منظور پښتون هم په حکومت سخت نیوکې کړې دي او منظور پښتون ویلي دي چې په دغه اوسنی حکومت کې تر ټولو نزیاتې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او دغه کسان چې کم نیول شوی وو په دې اړه هم منظور پښتون ویلي وو چې دوی تر میاشتو پورې به بیا بند ساتي او عدالتونو ته به نه پیش کوي د دوی چې کم قانوني او آئینی حقوق دي هغه به بیا د دغه لارې خالي
شي. دا خبر دی بل طرف د حنیف پښتون د خوشی کولو یا د خوشی کېدو خبر هم مخې ته راغله د پدې اړه باندې څه معلومات لري
لکه څنګه چې مونږ د کراچۍ پی ټی ایم غړو خبره وکړه د غسی د پی ټی ایم چې کم یو فعال حنیف پښتون چې د کال 2019 په جولای په لومړی سر کې نیول شوی وو په هغه د قتل مقدمه وا او نن هغه قتل مقدمه د بنو په اډیشنل سیشن جج په عدالت کې د ثبوتونو د نشتوالي له امله هغه مقدمه چې کومه ده هغه ختم کړې شو او د بری کړې شو. حنیف پښتون سره د دوه ملګرو په کال 2019 د جولای په میاشت کې نیول شوی وو په هغه وخت د بنو چې کم ڈی آی جی پولیس عبد الله خان او د پولیسو مشر یاسر افریدی یو خبري غونډه ته ویلي وو چې دوی د بنو ټاونشپ سیمه کې په یو کور باندې چاپا وهله او چې دوی الته ورسېدلی وو نو بیا دلته دوی کسانو باندې د کور نه ډزې شوی او بیا ورسته لاغي دوی په درې کسانو باندې مقدمه درج کړی و چې یو پکې حنیف پښتون وو فهیم وو او ورسره شاهین الله وو. خو شاین الله څو ورځې د نیولو وروسته بیا خوشی کړی شوی وو او حنیف پښتین او فهیم الله د ترګرې ضد او بیا د قتل مقدمه لاندې سلور کال نه زیات د بنو په جیل کې قید تیر کړی دی. خو نن چونکې بیا د دې مقدمه په اورېدنې په مهال دغه ثبوتونو د نشتوالي له امله د کورټ یا عدالت د دوی خلاف چې کومه مقدمه وه هغه خارج کړي او دوی خوشی کړي. د حنیف پښتین چې کوم وکیل دی هغه ویلي وو چې حنیف پښتین پسې یو خو د قتل مقدمه وه بیا ورسره د ترګرۍ هم کومې مقدمې په ده خلاف روان وي. دین وړاندې هم د بنو ترګرۍ ضد عدالت اډیشنل سیشن جج عدالت او پېښور های کورټ ته هم د ضمانتونو خواس کړی وو خو بیا نه وه خوشی کړي شوي. منظور پښتون په دې اړه پوره پښتون قام ته مبارکي ورکړي او په خپل ټویټر بیان کې ویلي چې حنیف پښتون یو تاریخي استقامت ښودلی او د تحریک په هڅو په نتیجه کې نن راخوشی شوی او هغه ویلي دي چې د دې کورنۍ او حنیف پښتین چې کوم دي هغه لا اوس هم خپل دا دریځ لري چې مونږ که کام دپاره وطن دپاره کمې قربانۍ یا سخت حالات په مونږ راځي نو مونږ ورته تیار یو. دغسې د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوډ هم په خپل ټویټر د حنیف پښتین د خوشی کېدو انځورونه شیر کړي دي د بلو جیل بهر او د ویلي دي چې حنیف پښتین لا هم استقامت سره او جګې اوسلی سره ولاړ دی او دوی به خپل مبارزه جاری ساتي.
ډیره زیاته مننه کوو ذوالفقار بیٹنی صاحب د وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو دې مننه.
دا د وی ډی وا د ټی وی پروګرام دی چې تاسو یې زموږ په ویب سټ او فیسبوک هم ګورئ او اورئ. او اوس هم د پاکستان اقتصادي حالات ته یو نظر. نړیوال مالیاتي ادارې یا ایم ایف د پاکستان سره د لاسلیک شوی لند مهاله قرض پروګرام تفصيلات جاری کړی دي. په پروګرام کې ویل شوی چې پاکستان به په زراعت او تعمیرات او ټیکسونه لګوي، د مرکزی بانک خپلواکي به خوندي ساتي او حکومت به د نوو ګامونو پورته کولو او تګلارو کې د بدلون لپاره د ایم ایف سره مشوري کوي. اقتصاد پوهان وایي د ایم ایف د لند مهاله قرض پروګرام وخت کم وي، شرطونه یې سخت وي، خودی سره به اقتصاد خشي. ارشد حسین د جزئیات سره.
نړیواله مالیاتی ادارې ایم ایف د پاکستان سره په دې وروستو کې د لاسلیک کړي درې ارب ډالرو د لړمحاله لوزنامې تفصيلات جاری کړي چې وايي پاکستان ادارې ته په محصولاتو کې د اضافه لپاره د کلک ګامونو پورته کولو باور ورکړي دي. ښکار دي چې ایم ایف دا تفصيلات د لوزنامې د لاسلیک کېدو یو هفته پس جاری کړي چې پکې ویل شوی د پاکستان کشیده سیاسي چاپیریال د قرض پروګرام اغیزمن کول شي. د ایم ایف د رپورت تر مخه پاکستان ته د بهرني فینانسینګ په مد کې ورپېخې خطرې په معمولی تو غازیات دي او اسلام اباد ته د ګرانې د کمولو لپاره خپل مالی تګلارې لا نور سختول وی.
راتلون کې شپږ میاشتې ډېر سختې ښکاری. مونږ وینو چې غریب خلکو ته به هیڅ قسمه ریلیف تر لاسه نشي. ګرانې کې به اضافه کیږي، روپۍ به د ډالر په وړاندې نور هم کمیږي او د بجلی ګیس په نرخونو کې د اضافه به سخت نتیجې راځي. دا د ایم ایف د معاهده لند مهاله نقصانات دي. خو په راتلونکو وختونو کې به د دې پاکستان ته ګټه رسیږي. اقتصاد کې به اصلاحات کیږي. خدا هم یاد ساتل بکار دي چې راتلونکو دریو کلونو کې به پاکستان ته سلور اتیا ارب ډالرو قرضې هم ستنول وي.
84 ارب ډالر دنیا پادا کرنے.
ایم ایف ویلی چې پروان مالی کال کې به پاکستان کې د ګرانې د کچې 25.9% ته د رسیدو امکان دي او د اقتصادي ترقۍ کچه به 2.5% وي او په مالی کال 2023 کې د بیروزګارۍ د کچې 8% ته د ښکته راتلو امکان دي. دا ایم ایف دا رپورٹ تر مخه پاکستان به د لوزنامې د لاندې د توانای په څنګه کې سبسډیز په پرله پسې توګه کموي او ورسره به په تنخواګانو او پینشن کې لګښتونه هم لاندې راولي. ایم ایف دا هم ویلي چې پاکستان به د روان مالی کال دوران پرایمری سرپلس 1400 روپۍ ږدي او د دې ترڅنګ به د زراعتو او تعمیراتو په څنګه کې ټیکسونه هم لګوي. د رپورٹ تر مخه اسلام آباد به په درآمداتو لګولي بندیزونه ختموي او د ڈالر نرخ ټاکل به د مارکیټ عمل ته پرېږدي. نوې ټیکس ایمنسٹی سکیم به نه جاری کوي او نه به چاته د ټیکسونو څخه خلاصي ورکوي او نه به چاته مراد ورکوي.
بل اصلاحات دا دي چې اسټابلیشمنت کې تاسو دا دغه کې چې وی کم مراد اخلي او نه غوښته تاسو هم نشي کو نه دا وی اډټ کیږي چې به دا دومره پیسې چیزی کاربونو روپې اچر تلاړې او یو بزنس انټرست دی دغه دی.
ایم ایف ویلی چې د پاکستان سره ترسره شوی د قرض پروګرام به سخت څارنه کولی شي او حکومت به د مرکزی بانک نه نوې قرضونه هم نه اخلي. اقتصاد پوهان وایي د ایم ایف لنډمهاله قرض پروګرام د لږ وخت لپاره وي خو د دې شرطونه تر ټولو سخت وي.
دا چې ایم ایف پروګرام راغله د سره به نور ډونر ایجنسیز نور ملکونه مشترک روپې لګي ول شي دا یو پوزېټیو سیګنلینګ وي نو دا د دې پر شدي خو کوم ځای سونه کو خپل کور ټیکنه کو کای اصلاحاتونه کو نو مونږ به سمښنه بعد په مغه دغه ځای به مونږ ولاړو او په دې سچويشن کې به مونږ بیا بیا ایم ایف ته ځو او روپې به واړو.
دا ایم ایف د رپورٹ تر مخه د پاکستان حکومت به د بنظیر انکم سپورټ پروګرام په شان د خیر خیرګړې پروګرامونو په فاندینګ کې هم اضافه کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او بیا هم د پاکستان د اقتصاد په اړوند یو رپورت. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د بجلی په نرخ کې اضافه راوستي او حکومت وایي دا کار یې د آی ایم ایف په سپارښتنه کړی دی. کاروبار کوونکي او ځایي خلک وایي دین وړاندې د اوړو، غوړو، بوري او نور خوراکي توکو بیې زیات شوي او د ګیس او بجلی په ګرانېدو سره به یې کارونه نور هم اغیزمن شي. فرید چینواری نور جزئیات تاسو سره شریکوي.
مرکزی حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف د شرایطو پوره کولو په غرض د بجلی یا برق په یو یونټ کې د 15 روپۍ اضافه ترڅنګ د ګیس ګرانولو پریکړه هم کړې ده. د پیښور ځای خلک او کاروبار کوونکي وایي وړاندې نه ګرانې ژوند اغیزمن کړي او د بجلی او ګیس په بیو کې زیاتوالی به نور ستونزو سره مخ کړي.
پدې وړي کې به 200 روپۍ بل لاتل، کله 200 روپۍ بل بار اتل، کله 300 روپۍ بل لاتل، اوس په 300 روپۍ او 300 روپۍ بل لاجي د ګیس او بجلی کله 15000 کله 6000 کله 2000 او یو کولر پکې بل کوم خالي او یو چت پکې ده بعد او دا را به سیدا بل لا بس راځي ماشومان وو بچی مې دي نو بس ا کپڑے مدن شو کولې نه اخته دا کپڑے کولې شو نه پیزار کولې شو بده ګرانه کې بسو غخې چنه شو ساتل نو سپلې او پیزار بسوالي او تعلیم او تعلیم هم پاد شو ګرانه د لاسه پني منی ما کوم تعلیمونو نه پاسول.
د بجلی د نرخونو د تړلو ادارې نه پر سوره جوړان دی ویلي په کورونو کې میټر کاراون کې با په پیک هارس کې یعنی مازیګر 15 بجو نه تر 11 پوري با یو کم دیش اشاریه 15 دی شوپه یو یونټ او په نور وختونو کې با 3 دیش اشاریه 3 روپۍ یونټ ورکوي. کاروبار کوونکی وایي د بجلی یا برق په بای کې هر میاشت یو نیمه او 2 روپۍ اضافه کیږي او د لاسه بیلونه زیات راتلل پیل شوې دي.
نشته روزګارونه نشته بلونه خاصه زیات راځي نن زبا بلونه د یو پځه ډبل راځي او روزګار نشته دا زمونږ شاګردان دا ورال د ټول ناشتي دا ټول مونږ نه چې ماخام شي 0 روپۍ 2000 روپۍ دا ورځ دا زمونږ نه غواړي خو روزګار نشته کدا شاګرد مونږ دې نه وشړو بیا هم نکېږي په شه نو روزګارونه نشته ورورا ار څه بس ختمه دي ډون شوی دي بلونه را پسې ښه د ګیس د کور د مالک دا ټول غواړي اشتیا خبر ده بجلی نشته یو ګنټه او پوره ثابت اورز نه بجلی
مرکزی حکومت د تیلو او گیس د انتظام ادارې اوګره ته امر کړی چې د گیس په بیه کې 50% اضافه مسوده دی منظوره د پاره تیار کړی. مرکزی حکومت د بجلی په بیه کې 50 روپۍ یونټ اضافه کړی او کوم تنان چې 300 یونټونه زیات کاروي هغه پسې به 3 روپۍ یونټ په بل کې راځي.
موږ بس چې راغلی دی تقریبا 200 یونټ زمونږ والی دي 200 یونټ نو 200 یونټ تقریبا 5,500 روپۍ موږ سه بل راغړی راغلی دی راپسې. نو دې کې جی ایس ټی ټیکس ډیر زیات دی تقریبا جی ایس ټی ټیکس چې راپسې راچولی 1,000 روپۍ جی ایس ټی ټیکس دی او دا پی ٹی وی فیس هم مطلب موږ سه راچولی. نو دا موږ ته سره ځکه مشکل لري چې موږ غریب خلک یو موږ دومره وشته نه دی ځکه چې موږ مطلب یو خو بجلی دومره خاص نشته دی ځکه چې 8 نه 9 آلریډی لوډ شیډنګ وي.
د جولای په 14 په لاهور کې وزیر شاباز شریف په خپل وینا کې ویلی وو د آی ایم ایف د غوښتنې نه پسې د بجلی یا برق په نرخ کې 15 روپۍ اضافه کړې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو ته هم هر کله وایو تاسو د وی ډی وا پروګرام اوري په خیبر پښتونخوا کې عام اولس د بلدیاتي نمائندګانو نه د پرمختیايي کارونو تمه کوي خو منتخب غړي بیا وایي دوی ته تر اوسه فندونه نه دی ورکول شوی او نه د دوی د منتخب کېدو نوټیفیکیشن ورکړل شوی دی. دوی وایي د پیسو د نشوالي لوجه ټول نظام په ټپه ولاړ دی او د اولسي خیر کېګنې کارونه نشي کولای. نور حال داشد مومن په دې ریپورت کې ووري.
دا خلک د تحصیل چیرمن دفتر کې د خپل ستونزو هوارولو په تمه راټول شوي دي خو منتخب چیرمن سره د ډومیسایل دستخط کولو نه علاوه کوم طریقتي پن یا اختیار نشته دی. د چرسدې تنګي تحصیل چیرمن پیاس سالار وایي په نږدې 2 کالو موده کې ورته د صوبای حکومت لخوا تر اوسه 1 روپۍ پن نه دی ورکړل شوی خو لستې د پرمختیایي کارونو ډېرې تمې ساتي.
او تحصیل د شاتو دولس یونین کونسلو کې بته اوټلی ایم پی ا پاتې یونین کونسلو کې اوټلی نو زمنګ د ایم ان ا عمره حلقه ده او پن ورته د ویلی د کونسل کونسلر عمره نه ملاویږي نو زم ما پخپل د دې نظام نه چي دي اغه دغه پاسېدل هغه یقین او راتلونکي وخت کې موږ دا غواړو نه چیرې د دې څه جوړ شو.
په خبر پښتونخوا کې پړومبي پړاو کې د کال 2023 د دسمبر او په دویم پړاو کې د کال 2023 د مارچ په میاشت کې بلدیتي ټاکنې ترسره شوې وې. د کلیو تحصیل په کچا په سلګونو اولسي نمائندگان منتخب شوي. د مردان تحصیل ناظم حمایت الله مایاروي د دې نظام مقصد په لاندې کچا جمهوری نظام قوي کول او د کلی کور په سطح په اسانه اولسي ستونزې هوارول دي.
د پاکستان د اید آرټیکل 2 آرټیکل 2 آی او سره د شار آرټیکل یو سل او سلویخت هغه بالکل واضح وي چې مقامی حکومتونو به اختیار ورکړي او دا اختیار به د ډی سي د ای سي کمشنر سره نه وي. دا اختیار به د مقامی حکومتونو منتخب خلکو سره او بیا دا وي چې اختیار به بلان دي سطح باندې ورکوي. دا ډیر یو ضروري عمل دی چې وشي په دې ملک کې او تاسو ګورئ په دنیا کې چې کوم ځای مقامی حکومتونه مضبوط دي هغه دنیا چې کوم دی هغه بالکل ترقی
د روان مالی کال بجټ کې د بلدیتي نظام د سلورو میاشتو لپاره نږدې 15 روپۍ ایښودل شوې دي. تیر مالی کال کې نږدې 16 روپۍ ایښودل شوې وې خو منتخب نمائندگان وایي چې په دغه کې 2 روپۍ پن هم نه دی ورکړل شوی. څېړونکي لحاظ علي وایي بلدیتي نظام مضبوطول ډېر مهم دي په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې په اول ځل د صوبې د سوري لاندې بلدیتي ټاکنې ترسره شوې دي.
چشمه چې کومه ده دا په بنیادي توګه د ټول نوی خان دی چې هغه کې زمونږ ایم پی ای ایم ان ای وزیر او بیوروکراسي هم نه ده تیاره چې په قبایلي سیمو کې او په بندرسي ضلعو کې د اختیار او وروسته چې کوم دی لاندې منتقل شي.
منتخب نمائندگان وای د تیر او موجوده د صوبی حکومتي چارواکو سره بیا بیا د بجټ ورکولو په اړه خبري شوي خو نه دی بریالي شوي چې د وادو سره سم 40% ترقيتي بجټ بلدیتي نمائندگان ترلاسه کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا،
دیوا پېښور.
دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په دولت کې روانه گرانی را کم شوې ده. د ادارې وینا ده چې په جون میاشت کې گرانی 9.4% تر حقیقت شوې او د می په میاشت کې شرح 10.9% و. بل اړخته د بلوچستان اوسیدونکو وایي چې اوس هم هغې صوبې کې گرانی ده. نور حال د نعمت الله سرحدی په رپورت کې.
د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د ګرانۍ کچه رقم شوې ده چې د روان کال د مې په میاشت کې 10.9% و، خو د جون په میاشت کې بیا دغه کچه 9.0% ته راکښته شوه. چې د شماریاتو ادارې په خبره دغه ګرانۍ کچه په روان میاشت کې به نور هم رقم شي. په روان کال په و میاشت کې دغه د ګرانۍ کچه د ټولو لاندې سطح ته راغلې ده چې زیاتره د خوراکي شیانو په قیمتونو کې کمی راغلی دی. خو د بلوچستان صوبې عادي خلک وایي سپګرانی کې د کمیدو داوی یوازې حکومتي داوی دی. وسم د خوراکي شانو قیمتونه لوړ دي.
ډیر زړه شو مشتاګو برزانی راځي ورځ په ورځ منټ په منټ ګټه په ګټه باندې هر شی دونه سخت ګرانیږي چې موږ ولکه د خپل کور وچ ډوډۍ یا په خدای کې د کور دال سره غلا وایسو.
نشه یاردان سوي دي نشه سوي دي بسې سرکار دي ډي سي دي بس نرخ نامي دي دا چلایي هیڅ شي نه دي ارزان سوي. برد ورس فورس 200 درې سارپی پارسل گرانی پربیبان ارزان ده دلی گران ده فورن ریټ 2500 2000 سارپی چلی دی.
دته پچمن کی وړ تقریبا 15000 روپی ته ورسیدو. د غریب سړی ملا ورما تکل اوس په دې دغه خوشحال اوس ایم اف والا مایدی کړی دی پی سی ورکلې او پاکستان ته حکومت او ارزانی به جوړ شي. د غریب عالم د فارب یوه سانتیای جوړ سی سب ارزانی جوړ سی اغه سی پی سی امرال او رس اورز شانم فور تر روان
پروان کال کې د اپریل په میاشت کې د ګرانی کچې د پاکستان ولورترین کچې ته 8.5% ته ورسېده. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د پاکستان معیشت خرابې په دولت کې د ډالرو د کمښت او د روپی ارزښت د ډالرو په مقابله د کمیدو غټې لټونه دي. په پاکستان کې د ګرانی کچې سیاواسوه. خو اوس د پاکستان وزیر خزانه اساق ډار دروانی میاشتې په 19 تاریخ ویلی وو چې د ایم اف څخه او پاکستان ته نوې کیسه د وصولې سره به په پاکستان کې په 2015 کې د ګرانی کچې 5% تراکشته سي. خود تاجرانو د سازمان غړي بیا وای چې موجوده حکومت تر روان ټو ټاکونو د پاره په دغه نارو عوامي ور بیا خطایستلو هڅه کوي.
سر پینتخابات را روان دي د عوام په سر کې خارې ورچی د عوام سره ووټ حاصلول د پاره دوی دغه خوشنمان اړوي عوام خطاباسي کدي رښتیا د ارزانی راولي د عوام سره دوی دغه شاخرچانی باندې کې چې کوم زمر د ملک کمرانان دي پرموجو کمرانی کی دی دغه خرچه او اخراجات ختم کی چې کم دی په وای جازو کوم سفرونه کوي د دې د ګیس بلان مفتی د بجلی بلان مفتی د دې علاج مفتی.
کڅه هم دروانې میاشتې پر 15 تاریخ حکومت پاکستان د تیلو په بای کې شاوخوا 10 روپۍ کم اعلان وکړی. خو عادي خلک وایي چې حکومت بیا د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافه کوي چې پر روان وختونو کې بد دي. په دولت کې د ګرانۍ کچه راکمېدو په چاپه نور مخ پر ځای دوه روانه سي او د دې په مشکلاتو کې به نور اضافه وشي. نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا ټي وی چمن.
او سم د افغانستان په لور د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د خپل عملیاتو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د فندونو غوښتنه کړې ده. د دې ادارې وینا ده چې د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د افغانستان په هر لسو کورنیو کې 9 کورنۍ داسې دي چې پوره خوراک ورته نه رسیږي. افغان څېړونکو وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مهم دا دي چې د عام اولس لپاره کار او روزګار هم برابر کړي شي. پام کړی د عبدالرزاق رپورت.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې ورلد فود پروګرام چارواکي وای افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی او په لاسو کورونو کې نه هدا سدي چې پوره خوراک نمومي. خو تر ټولو ډېری بد اغیزې په ماشومانو او امیدوارو خزو کیږي. د یاد ادارې مشر وی وی سره مرکه کې ویلي چې د دوی ادارې تبا یو بلین ډالر مرستې پکار وی چې د جمی خوراک پری پوره کړي. هغه زیاته کړي چې تر وسې د دغه پیسو یوازې 10% برخه پوره کړي ده. د سیاسي چارو شنن کی وای په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره مهم دي چې د هواد واکمن د عام ولس لپاره د روزګار زمينه برابر کړي او د نړیوال ټولنې مشروع غوښتنی ومني.
د افغانستان اسلامي امارت هم کار علي کاته نه سپارلی. بیکاری ډیره زیاته ده. خزینه کارکونکي له کاره ګوښه کړي دي. د هغوی د تعلیم او تحصیل حق نه ورکول کیږي. موږ هیله منیو چې د ملګرو ملتونو سازمان په نورو هغو غړو وادو باندې چې شتمن دي غږ وکړي تر څو افغانانو ته مرستې وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم هغوی ته ډېر ښه شرایط اماده کی.
د خوراک نړیوال پروګرام تر مخه په دسمبر، جنوري او فروری میاشتو کې د ادارې لخوا 14 میلیونه خلکو ته خوراک ورکړل شوی او په مارچ کې دغه کچه 8 میلیونه ته او د می په میاشت کې 15 میلیونه ته راکمه شوې ده. خو ځینې د اقتصادي چارو پوهان د خوراک نړیوال پروګرام دغه ارقام ناسمبولي او وایي چې افغانان د غذا د کمښت سره نه بلکې د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دی وایي د دې ستونزو د حل لپاره پکار دي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی خلاص کړي شي.
په ټول کې د افغانانو سره مرسته باید د افغانستان د قوانینو مطابق ترسره شي. هغه بیا دغه مرسته تر کومه پورې د افغانانو لپاره نه دي پکارې تر ډیره دا د افغانانو موقتی ستونزې حلوي. خو چې د افغانستان د بنیادی مشکلاتو د حل په برخه کې باید نړیوال لاس پکار شي. لکه د افغانستان کنګل شوی ذخایر دي پریږدي، د افغانستان په حکومت باندې تحریمونه لري کې، د افغانانو سره د تبعیضي چلند نه کوي، د سترو پروژو د تطبیق مخنیوی دي نه کوي او ګڼ داسې موارد چې نړیوال په هغه برخه کې مکلف فته مسؤلیت لري. هغه نه د لاس په کار شي تر څو پورې چې افغانان ورستر بلې مخ په کېدول شي او اقتصادي وضعیت خشي او د رښتا وضعیت ته نورین افغانان ووځي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې شمیرې خای 2023 کال کې اتلکا امیدوار او شود ورکونکو میندې د خوارزاکۍ سره مخ دي. د ادارې لخوا جاری شو ارقام تر مخه روان کال د شپګنتر یو کم شپېته میاشت عمر پوري 2.3 میلیونه ماشومان د معتدل خوارزاکۍ او اتلکا د سخت خوارزاکۍ سره مخ دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
او سم نړیوال حالات. د موسمی بدلون د پاره د امریکا صدارتي استاذي جان کيري په بیجینګ کې د چینایي چارواکو سره د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د ملګری ملتونو وایي چې سکال درجه حرارت ریکارډ کچه ته لوړ شوې او خبرداري کړي چې دا به اوس معمول پاتې وي. په دې اړه تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
متحده قومونو ویل دي چې په نړۍ کې د ګرمۍ کچه سیوا شوې او د دې مخنیوي چټکې همکارۍ ته اړتیا لري. بیجنګ کې د چینایي چارواکو سره د ملاقات په وخت د امریکای صدارتي استاذي جان کيري ویل د اختلافاتو پرته دواړو هوادونو لره په دې لړ کې همکاري سیوا کول پکار دي.
صدر بایدن امیدوار دی چې موږ موسمی ایجنډا مخ په وړاندې بوتل شو. چین او امریکا د نړۍ دوا طاقتور اقتصادونه دي. موږ دواړه تر ټولو زیات چپلیال ته زیانی ګیسونه خارج کول کیو او دا په موږ لازم ده چې دواړه سره یو ځای شو او کار وکړو او نړۍ ته ور وښیو چې څنګه موږ کولای شو په همکارۍ سره د بیړنې ستونزې ته پام وکړو.
چین په نړۍ کې نه یوازې تر ټولو زیاته کوئله پیدا کوي بلکې تر ټولو زیات د کوئلې استعمال هم کوي او لا نورې بجلی ګرې هم د کوئلې جوړوي. خو ورسره د هوا او نور نه د بجلی پیدا کولو هڅې هم پیل کړې دي.
دا وخت نړۍ موسمی بدلون ته د ځواب ویلو پاړه د یو غټ چیلنج سره مخ دی. دا د چین، امریکای او د نړۍ د ټولو هیوادونو د پاره لازمه ده چې خپل سره همکاري سیوا کړي، یووالي قائم کړي او عملی ګامونه چټک کړي.
د متحده قانونو تر مخه د دې میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه په نړۍ کې تر دې دمه تر ټولو زیات ګرمي ریکارډ شوې ده او زیات وی چې دا به اوس معمول وي او یو کال به تر بل زیات ګرم وي. د قدرتی تباهو په اړه د نړیوال رپورټ تر مخه پتیرو لسو کالو کې د څلورو لکو نه زیات خلک د سخت موسمونو او د دې سره د تړلي تباهو په وجه ژوند دلاسا ورکړی دی.
موږ د تودوخې په شدت، مدا او تواتر کې مسلسل اضافه وینو او دا په ښکاره توګه د نړیوالې تودوخې نښې دي. د دې پیښو شدت کې به مسلسل اضافه کیږي او نړۍ ته به د انتهایی تودوخې د پاره ځانونه تیارول وي.
دا وخت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې سخت ګرمي ده او په ځینو ملکونو کې سیلابونه هم لیدل کیږي. په لړخته لا ډیرې سیمې د سوکړې سره مخ دي. په تیرو اویا کالو کې پړونبي ځل په هند کې سیلابي اوبه د تاج محل تر دیوالونو ورسېدلې دي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ډیت ویلي یعنی د مرګونو دره کې درجه حرارت 130 فارنهایت ته رسېدلې. په آخري ځل دغلته 134 فارنهایت په کال 1914 کې ریکارډ شوی و. جانرن وای خلک د ورځې ګرمۍ ته زیات پام کوي خو د شپې ګرمۍ لا زیاتې صحي ستونزې رامخې ته کوي. د پیرس د تړون تر مخه تر د کال 2013 پورې د چاپیریال د پاره زیاني کیسونو کې تر د 50% پورې د کمې ژمنې شوې دي. ډېرو هیوادونو بیا لا نور لوړ اهداف ټاکلي دي خو د متحده قانونو چارواکي وایي د دې ورپېښې ستونزې په اړه اوس هم د چټکو عملیاتو لارو کې سیاسي خنډان پراته دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
او په واشنگتن کې د امریکا صدر جو بایدن په وایټ هاوس کې په دویم وار د اسرائیل د منځلاري اعزازي صدر اسحاق هرزوګ سره ملاقات کړي او د ایران او روس د زیاتیدونکو اړیکو په شمول پر یو شمیر موضوعات یې ورسره خبرې کړي. دواړو مشرانو اسرائیل کې د محافظه کار وزیر اعظم لخوا عدالتي نظام کې د بدلون او غربي غاړه باندې د اسرائیل په نو آبادکاریو هم بحث کړی دی. د وی ای د خبريالې انیتا پاول رپورټ درته محمد عالمگیر وړاندې کوي.
دا د اسرائیل د صدر اسحاق هرزوګ وایټ هاوس ته د یو کال کې دویمه دوره ده. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لا واشنگتن ته دوره نه ده کړې. د نهه یا سه شنبه پر ورځ دواړه مشرانو په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي او ویلي دي تعلق یې د نه ماتې دوه دی.
ما پرون وزیر اعظم نتنیاهو ته هم ډاډ ورکړی دی چې د امریکا اسرائیل سره ژمنې ټینګې او پخې دي. موږ ژمن یو او دا اراده مو پخه ده چې ایران به رانا اټمی وسله نه ترلاسه کوي. نو ډېر موضوعات دي چې موږ به په بحث وکړو.
صدر هرزوګ هم د صدر بایدن د اسرائیلی وزیر اعظم لخوا د هیواد عدالتي اصلاحاتو په اړه اندېښنو ته ځواب وویل. دغه اصلاحاتو باندې اسرائیل کې دننه سخت احتجاج روان دی او اسرائیلیان ګڼي دې سره به هیواد د استبداد یا اټوکراسي طرف ته روان شي.
It's a heated debate but it's also a virtue and a tribute to the
دا یو تود بحث ته مگر دا د اسرائیلی جمهوریت خپل هم دا زدا واضح کول غواړم چې د اسرائیل جمهوریت تکړه، دوامدار، پیاوړی او د مقاومت توان لري. موږ ته سختو، نرمو، تودو باسونو او چیلنجونو نه تیریږو خو زه د زړه نه د هیواد د مشر په حیث تاسو ته دا باور درکوم چې موږ به په هر موضوع د اجماع موندلو هڅه کوو.
ملیونه امریکایان چې اسرائیل سره اړیکې لري روان حالاتو ته ګوري.
موږ مظاهرچیانو سره ملاتړ کوو. دا به د اسرائیل لپاره غوره وي چې ټول شموله جمهوریت یو شمیر مسلې دي چې هوارې غواړي، لکه د ښځو یا د همجنس پرستانو حقونه، د يهودانو یو شمیر عقیدې او مختلف عقیدو والا خلکو دا اندېښنه چې اسرائیل کې د دوی حقونه محفوظ وي.
ځینې ریپبلیکن مشرانو بیا دریز اختیار کړي چې امریکا دې د اسرائیل په چارو کې کار نه لري.
What this Biden administration has done, I think, has been disgraceful.
The Biden intizamiye zumung malgiri da Israel wazir azam Netanyahu sara ravaiya sharamna ka patishwe da. Dui Israel de ta jod kade de che kharab policy tartib kri. Israel yoshmir masalidi lak adalati islahat pa kum che Israel pohigi بایدن لپکار دی چې دغه چارو نه لاس واخلي او اسرائیل خپل مخې ته پریږدي.
وایټ هاوس وایي دواړه مشران د امریکا صدر جو بایدن او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به راتلونکې میاشتو کې لیدو کاته کوي، خو دغه ملاقات په چرته کېږي په دې اړه یې څه نه دي ویلي. د وایټ هاوس د دورې وروسته به د اسرائیل صدر نن د شروع یا چهارشنبې پر ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. دا انیتا پاول پر رپورټ، محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
او بیا هم پاکستان ته ځو او هلته د فوټبال په اړه یو پزړه پوری رپورت. د خیبر پزلې په لنډی کوتل سیمه کې توفیل شینواری د کوڅو د فوټبال هغه لوبغاړی دی چې د تیر کال یې په قطر کې د سټریټ فوټبال په نړیوال جام کې د سرو زرو مډال ګټلی دی او اوس د نورو سیالیو لپاره د ناروې هیواد ته ځي. توفیل شینواری څنګه دی مقام ته رسیدلی په اړه یې وقار احمد د اسلام آباد نه دا رپورټ لیکلی دی.
شپړلس کلن توفیل شینواری د لنډی کوتل اغه ځوان دی چې د کوسو د ماشومانو یا سټریټ چایلډ د ناروې کپ لپاره په اسلام آباد د لوبو په میدان کې سخت تربیت ترلاسه کوي. نوموړي تیر کال په قطر کې ترسره شوی سټریټ چایلډ یا د کوسو د ماشومانو په نړیوال کپ کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او د لس ګولونو ترڅنګ تر ټولو غوره لوبغاړي اعزاز د سرو زرو بوټي هم ترلاسه کړی وو.
دځه ته چې زرا رسیدلې ما دې پسې ډېر سټراګل ده شاته. الحمدلله از یو ځل مخکې مې پاکستان ریپرزینټ کړای دی. مونږه علاقې چې ډېر پاسمانده علاقې ده، ډیسټریکټ خیبر، بیا په کلنډي کوتل، ټول غرونه دي. الته نه خ ګراوند شته، نه وی ریپایډ کوچ شته، نه داسې خو شوز شته. مونږ بال ته په کوڅو کې فوټبال کا.
د توفیل شینواری ترڅنګ دا ټول لوبغاړي د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه خپل د قابلیت په بنیاد مسلم هینډز نومې امدادي ادارې لخوا جوړ شوی د پاکستان د سټریټ چایلډ په فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی. یاده اداره بې وزله ماشومانو ته په لوبو کې تربیت ترڅنګ د پرمختګ نورې موقع هم ورکوي.
دا ماشومان منگ د لوبو د پرمختګ د پروګرام لاندې غوړه کړی دی او دوی مو د پاکستان د بیلابیلو خارونو څخه راغون کړی دی او منگ وینو چې دا ماشومان اوس دلته سخت تربیت ترلاسه کوي او بیا به په نړیوال کچ د پاکستان د لوري لوبيږي. دا زموږ پنځم ځل دی چې په نړیوال کچ د پاکستان نمائندګي کوو.
د توفیل شینواری په وینا په پاکستان کې په زرګونو داسې قابل ماشومان دي چې ورته د مخ کې تلو موقع نه ترلاسه کیږي. دا زیاتوي کچره حکومت یا نورو ادارو ورسره مرسته وکړي نو په نړۍ کې به د پاکستان نوم روښانه کړي.
زه ډیر فخر کوم چې زه پاکستان ریپرزینټ کوم. ما یو ځل مخکې ریپرزینټ کړای. ان شاء الله موږ 27 تاریخ باندې ناروې ته روان یو او په 30 تاریخ زموږ پیلا میچ دی په ناروې کې او زه ډیر فراود فیل کوم په خپل ځان باندې چې زه پاکستان ریپرزینټ کوم.
وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په ځینو برخو کې به وخت بارانونو او غلیو او موسمی بدلون د ځینو باغدارانو باغونه زیانمن کړی دي او د خیبر پښتونخوا په ځینو ځلو کې د لیچی یا سرخالو باغونه هم ډیر زیان لیدلې دي. په دې اړه زموږ همکار ملک وقاص دا رپورټ را لګړی دی.
د مردان او چارسدی په بیلابیل وسیمو کې شوی غله د میوه باغونه اغیزمن کړی دي. د سل اوجه چې باغوانانو ته زیان اوریدلې دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوه یې په منډه خرڅوي وایي سخت کالیه د لیچی میوه باغ نقصان شوی او په لکونو روپے تاوان ورته رسیدلې دي.
دا سه په 350 روپے کیلو دا غونچک مال خو خپل د مونږه خرڅو. اول تک غله ډیر زیات او شوونه زمونږه باغونه واله تقریبا 25 لاکھ چا کې 10 لاکھ دامنګال تک تورا باغ کې او د رشید خان باغ دی د ټیکدار کلی باغ دی دا غې مونږ لډیر زیات تاوان وکړو. وزدا یو باغ اخیره پاتې دی مسله دی خیرو کې ګډیر لچته لشل په یو ګټل
د غلې نه بچ سب باغونو کې میوه ډیر شوه خو زیات باغونه خراب کړی دي. نو لواجی په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم تنځ سره مخ کړی دي. دوی وای چې مالک تاوانی شي نو ور سره دیاړی کم شي.
زری شړی ایمان خو لکه بیا هم زمونږ پکې پیدا یې کنه الته چې د دې مال خي الته دې پیدا شي نو الته ځان مارلم پیسې خور کی مزدوری ولا خور کی نو ای پیسې وشي خنی نو په شپږ سات سو روپیه دیاړې باندې بسو شي لکه نو غړې پکې دې نه سبا خرچې ته پته راکنا
سخ کال په منډه کې د یو کیلو لیچی بیا درې نیم سو روپیه ده. باغوانان وای د لکونو روپو باونو میوې ارزان خرسیږي د سلواجی چې د ګټې په ځای تاوان سره مخ شوی دي.
پلو باغوانانو کې دا مسله ده. زمم زه دانه تر سوم بل زمانه مخ کې تلی او غیب بدغه کې اخلي هغه په ګول کې پټه غستی دا سیس مونږ ځانته اصل کې ګران کړي پخپل دی مسلې داري کړي چې اوس د دې پنه چوند هغه په دانه کې غسته وا دوه سپریګانې مون پکړي کس کم از کم 60-70,000 روپو او داغه ګول شی وخه به برابر شی و نو بیا پیرانه غلې او الله پاک په افت پیراغه
باغونه اغیزمن کړی دي چې ورسره د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړی دي څه سره چې کروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوریدلی دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا چارسده.
قدر منو او عزت منو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن شپې د وی د روانو شارو پروګرام یا خبرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله نو تاسو په پاک خدای سپارم تاسو دا رپورت کولای شئ. دا رپورټونه او دا پروګرام زموږ په ویب سټ او په فیسبوک باندې هر وخت وګورئ بیا هم وګورئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم خوشبخت.